په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسېدلی شي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د کورنیو چارو وزارت شپاړس سوه پولیس نن په کابل کې ګرځبندي څاري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برق جریان وصل سو. او د برتانیې صدراعظم بوریس جانسن چې کورونا ویروس نیولی دی دوهمه شپه هم ترجیحي مراقبت لاندې کړه. د کابل په ښار کې نن شپاړس سوه پولیس ګمارل سوي چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون وویل چې د پولیسو څلور سوه موټر به د کابل په ښار کې د بندیز د پولي کولو لپاره ګزمې کوي. روغتیایي کارکوونکي، د خوراکي موادو دوکانداران، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو مامورین او د مخابراتي شبکو کارکوونکي له دې بندیزه مستثنا سوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په کابل کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تر هغه لوړ دی چې رسمي سرچینو ثبت کړي او خبر کړي دي. د کابل په پلچرخي زندان کې یو شمیر بندیان را کوي چې د نه خوراک احتساب یې کړی دی. دو زندانیانو نن د خپل نمونو د پټولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې خوراکي مواد ډیر کم دي او خواړه یې بې کیفیت دي. هغوی هم در از ویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې سره ژوند کوي. په پلچرخي زندان کې د بندیانو ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو په تړاو د جمهور رئیس محمد اشرف غني د فرمان له نه پلي کېدو هم په غوسه دي او تر څو چې وضعیت ته پام ونشي خوراک نه کوي. خود افغانستان د محبسو د عمومي ریاست د حقوقي برخي مشر او ویاند وحید الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د وضعیت د څېړنې او د هغوی د ستونزو د حل لپاره منظم پروګرام لري. هغه په زندان کې د احتساب خبر تایید یا رد نه کړ. در پوټونو پراساس په پلچرخي زندان کې تر لس زره زیات سیاسي او جنايي زندانیان ساتل کیږي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برق جریان وصل سو. د برښنا شرکت په اعلامیه کې چې نن خبره سو ویل سوي چې د دې لپاره د بغلان ولایت د ډنډې شهاب الدین په سیمه کې د برق تلیږد یوستن ورغول سو. په بغلان کې د چشمه شیر په سیمه کې د جګړې لامل د تیری پنځشنبه په مخوسن کابل او ځین نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برښنا جریان پرې سوی وو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د پیسو له نړیوال وچی صندوق د میلیارډونو ډالرو پور غوښتنه کړې ده. روحانی نن د خپل کابینه په غونډه کې دا خبر وکړه. وی ویل چې د ایران په وړاندې باید تبعیض یا توپیری چلند ونیسي. د ایران مرکزی بانک تیره میاشت د پیسو له نړیوال ادارې 15 میلیارډ ډالر پور غوښتی وو. ایران په ټول منځني ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو زیات وګړي په کورونا ویروس اخته شوي او له دې امله مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون وویل چې تر 2500 زیات وګړي په دې ویروس اخته دي او له 3800 زیات له دې ویروس مړه شوي دي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې په کورونا ویروس اخته دی بیګا دوهمه شپه هم په روغتون کې تر شدیدې څارنې لاندې تیره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاسي مشر دی چې کورونا ویروس نیولی دی. خو د هغه ویاند نن وویل چې د صدراعظم روغتیایي وضعیت ثبات لري. د امریکا په نیویارک ښار کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 400 ته لوړ سو. دا شمیره پرون خبره شوې ده. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل شو او وګړو نږدې زر تنه زیات دي. د نیویارک والی اندرو کومو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په کورونا ویروس تخته وګړو شمیر چې په روغتونونو کې بستر کیږي یو څه کم سوی، خو له دې کبله د مړو شمیر زیات سوی دی. د امریکا د جانز اپکنز پانتون په وینا په امریکا کې په کورونا ویروس تخته وګړو شمیر له 400,000 زیات دی. یوازې په نیویارک ښار کې 140,000 کسان په کورونا ویروس اخته دي. دا شمیر په نړۍ کې د هیوادونو په کچه د کورونا ویروس له شمیرو لوړ دی.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مفهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسېدای شي.
موږ حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده.
په داسې حال کې چې د کرونا وایروس خپرېدا د روغتیایي خدمتونو اړتیا زیاته کړې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیت ځکه وځنډوه چې ډیری کارکوونکي پر کرونا وایروس اخته شوي. په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي د هغه شاوخوا 8000 کسان پیدا کړي چې په تیرو دو ورځو کې له طبي معایناتو پرته د تورخم پر پوله راوختي او ننګرهار ته داخل شوي دي.
هغه کسان چې هغوی له پاکستان راغلي کچې وپېژندل شي، دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي او د کورون د باندې تګ اجازه ورنه کړل شي.
په اروپا کې د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو په باب هم اوریدلی شئ. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو. سوله د بشري حقونو په تامین کې څه ډول رول لوبولی شي؟
چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې مو د افغانستان د یوه مهم ولایت چې د دې هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې تاریخي ارزښت ته کتنه کړې. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلسله شرک پنځه صفه صافه اوازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او رمټ اوسئ او د کورونا د خپرې شوې ناروغۍ څخه په امن کې اوسئ. راځو د خبرونه لومړۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. مایک پومپیو دغه څرګندونې تېره ورځ په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وروسته له هغې وکړي چې په تېره فبروري په 9 د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون شوی و او په دې اړه د افغانستان پر روان وضعیت رڼا د اچولو او د خبری علاوه پوښتنه ځواب ولې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپی د وروستیو څرګندونو نور جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو غږ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پومپیو د سیشن بی په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل:
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what
they way is fikr na kawam che padi ke ba gun chwi tool italy position che afghanistan ke da america ha naqsh che da wam mur kawi chade mutahidi alatuna da suria o pokhlaini da bahir po munasib sam aw khisman dawl palikawal gwaadi da america da mutahidi alatuna da bahrani chaur wazir bi awel da america mutahida iyalat ha khujman o mutahid de che la taliban sar da suri muwafiqi او د افغانستان له حکومت سره په ګډه اعلامیه کې ذکر شوی دی. له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او په همدې ورځې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مایک پومپیو زیاته کړه: زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به دا سی سوشی چې ظاهراً بشکاری چې مشاته ګامونه اخلو، خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس د هوسایۍ لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او هغه وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هیواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي ګمان نه کوي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په برخه کې هم د امریکا امریکا له وسلوالو طالبانو سره د سولې تړون د 13 فبروري میاشتې په 9 لاسلیک کړ. د لاسلیک په مراسم کې په خپله مایک پومپیو هم ګډون کړی و، خو له هغه را وروسته باید د بین الافغاني خبرې پیل شوي وي. د طالبانو او دغه راز د افغانستان د حکومت بندیان سره تبادله شوي وي، خو په وروستیو کې دغه بهیر هم له خنډ سره مخامخ شوی. طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راغلی و، خو طالبانو ویلي چې د افغانستان حکومت د دوی خبرو ته غوږ نه نیسي او هغه طالب بندیان چې دوی غواړي باید خوشې شي، د افغانستان حکومت یې نه خوشي کوي. دغه بهیر بیا هم له ستونزو سره مخامخ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري دا څرګندونې نن په یوې خبري غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې طالبانو خبرداری ورکړی چې خپل تخنیکي پلاوی باید بېرته له کابل وروغواړي، ځکه د دغې ډلې د ویان په وینا د دوی مخالف لوری چې د افغانستان حکومت د بندیانو ازادېدل په لوی لاس ځنډوي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
وروسته له هغې چې طالبانو له کابل نه د خپل هغه تخنیکي پلاوی چې کابل ته یې د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو په سر د بحثونو لپاره استولی وو د بیرته ورغوښتلو ګواښ وکړ. افغان حکومت وایي د سولې پروسه پیچلې ده او لوړې ژورې پکې حتمي امر دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي که په دې برخه کې رښتینی اراده موجوده وي نو د سولې روانه پروسه بریالیتوب ته رسیدای شي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه پیچلې پروسه کې د مشکلات موجودیت یو طبیعي امر ده، مګر که اراده موجود وي موږ حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده او موږ غواړو چې دغه رامنځته شوې فضا یو فرصت وګڼو او غواړو چې له دې څخه په پوره توګه ګټه واخلو.
اغلی انوری ویل افغان حکومت د زندانیانو د خوشی کېدو لپاره د یو منل شوی چوکاټ او اصول لمخه کار کوي چې د حکومت د حسننیت او باور جوړولو استازیتوب کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر مخام په ټویټر ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوی هوکړې لمخه باید طالب زندانیان مخکې خوشی او بین الافغاني مذاکراتو ته لارې هوار شوی وای، خو د شاهین په وینا چې د دوی مخالف لورې د بندیانو ازادېدل په لوی لاس زندوي او د سولې له هوکړې سرغړونه کوي چې له همدې عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. د طالبانو دغه درې کسیز تخنیکی پلاوی 13 اونۍ د خپلو بندیانو د ازادولو په اړه له افغان حکومت سره د خبرو په هدف کابل ته راغی چې له افغان لوري سره څو مخامخ غونډې هم وکړي. که څه هم وړاندې د افغانستان امنیت شورا ویلي و چې د دواړو لوریو د تخنیکی ټیمونو په خبرو کې پرمختګونه شوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې دواړه لوري د زندانیانو پر تبادله نه صلاح کیږي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر عبدالمتین بیک وړ مورس په کابل کې رسنیو ته وویل یاد بهیر ځکه ځنډېدلی چې طالبان د خپلو هغه 15 قمندانانو په ازادولو ټینګار کوي چې افغان حکومت ته د منلو نه دی. هغه ویلي یاد طالب قمندانان د کابل کانټینینټل هوټل، د هوا پیژندنې په ادارې، د ملي امنیت په روغتون او نورو ګڼو انتحاري حملو کې په لاس لرلو تورن دي. خو آیا د بندیانو په سر وروستي جنجالونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي؟ د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات وایي که وسلوال طالبان د زندانیانو خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د شرط په توګه کاروي نو ښایي دا پروسه په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شي.
که طالبان د سولې تعریف او د سولې د مذاکراتو لړۍ فقط د خپل زندانیانو د خوشی کولو پورې هم کړي، دا بېله شکه چې د سولې پروان بحثونه باندې ستر او منفي اغېز پرېښودل شي. یعنی طالبان که په دې باندې کوښښ کوي تر څو د دوی زندانیان خوشی نه شي، دوی پرمختګ نه کوي، دوی خبر نه کوي، دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نه هواري، زما باور دا ده چې مشکل رامنځته کولی شي او د خبرې حتی په ټپه درولی شي.
خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو بل پو محمد شفیق امین ازادي راډیو ته وویل د فکر کوي چې امریکا به پرې نږدي چې د قطر هوکړه له خطر سره مخ شي.
زه فکر کوم چې امریکایان به میدان ته راودانګي او لازم سهولتونه در رامنځته کړي. ډېر امیدواري شته ده چې بیرته د سولې خبرې شروع شي، اما مهمه دا ده چې د جګړې دواړه لوري اوس باید یو د بل په وړاندې یو څه نرمښت وښيي تر څو دغه مذاکرات چې په ټاپه درېدلي دي بیرته له سره شروع شي.
د طالبانو او امریکا د سولې د هوکړه لیک له مخې ټاکل شوی و چې د حکومت لخوا د طالبانو 15,000 او د طالبانو لخوا د حکومت 1,000 زندانیان آزاد شي، خو تر دې دمه دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د کورونا وایروس خپرېدا په ټوله نړۍ کې د روغتیايي خدمتونو اړتیا زیاته کړې ده. افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اميري کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیت ځکه وځنډو چې ډېری کارکونکي پر کورونا وایروس اخته شوي دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه روغتون له هرو سلو کارکونکو شاوخوا شپږ په کرونا وایروس اخته شوی دی. دغه روغتون وروسته له هغه بندیږي چې وړمه ورځ د حنیف الله حنیف په نوم یو ډاکټر چې په دغه وایروس اخته و مړ شو. نور حال دی خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اميري په نوم د شخصي روغتون 6.25% کارکونکي په کرونا وایروس اخته شوي دي. دا هم روغتیا وزارت دا سرګندونې وروسته له هغې کوي چې وړمه ورځ د دغه روغتون یو ډاکټر حنیف الله حنیف د دغه وایروس له امله مړ شو. د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید الله مایار نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له دې امله د اميري کمپلیکس روغتون د ټولو کارکوونکو تر معاینې پورې د دغه روغتون فعالیتونه ځنډول کیږي.
په کابل کې د کرونا وایروس په خپرېدو او په اميري کمپلیکس روغتون کې د مثبتو پیښو په سبب سره د دې احتمال شته چې د دغه روغتون پرسونل په دغه وایروس اخته سي. نو د دوی د خوندیتوب په هدف او په ټولنه کې د دغه وایروس ته له خپرېدو د مخنیوي په هدف لارښوونه کیږي چې د دغه روغتون د نور پرسونل او مسؤلینو تر معایناتو پورې د دوی فعالیت وځنډول سي او د روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو دې ډډه وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دغه روغتون ډیری کارکونکي ځکه په کرونا وایروس اخته شوي چې د دغه وایروس ټیسټونه یې کول. د اميري روغتون رئیس میرویس اميري بیا وایي چې د دوی سامپلونه اخیستل شوي خو نتیجه نه ده ورکړل شوې. نوموړی په اميري روغتون کې د کرونا وایروس د ټیسټونو د کولو موضوع ردوي او وایي چې د دوی کیټونه د عامه روغتیا وزارت له لوري مهر لاک شوي دي.
اصلا نه صرف موږ دا تقریبا د یو میاشت مخکې به خبره کوم تاسو ته چې موږ په فیسبوک کې اعلان ورکړو چې دغه موږ ټیسټ کوو. په سبا باندې د ساتنی ټیسټ راغی دا کوم کیټونه ټول اقدام ورلا کړی دي له موږ سره ستا پراته دي.
خاغلی اميري دا مانی چې ډاکټر حنیف له دې عمله چې دغه روغتون ډاکټر وو د ټیسټ نتیجې ځنډول شوی و دوی په روغتون کې قرنټین کړی وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مخکې له دې شخصي روغتونونه او لابراتوارونه د دغه ټیسټ لکولو منع کړی وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه تر اوسه په ټول افغانستان کې 423 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې شمیرې 14 کسان مړه شوي دي. خو دغه وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل یو شمیر سامپلونه تر سیرنې لاندې دي چې نتیجه به وروسته شریک شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د ننګرهار چارواکي وایي د هغو شاوخوا 8000 کسانو لټون کوي چې په تېرو دوو ورځو کې له طبي معایناتو پرته د تورخم پر پوله راوختي او ننګرهار ته داخل شوي دي. چارواکي وایي د مسافرو زیات ګڼې ګوڼې او د تمې خلاف په زیاته کچه د مسافرو راتګ په تورخم کې د راتګ لپاره تورخم کې نیول شوي ترتیبات له ستونزو سره دغه مخ کړي دي او بېله دې چې څېړنه او ارزونه وشي په زرګونو کسان ننګرهار ته داخل شوي دي. د جلال آباد د ازادي راډیو خبريال سهار ګل امیرزی پر رپورت لري.
د ننګرهار چارواکي اندېښنه ښیي چې تېره ورځ د تورخم له لارې په یو مخیز ډول 8000 مسافر بې له دې چې طبي څېړنې وشي راستانه شوي او کورونو ته تللي دي. دوی وایي د مسافرو زیاتې ګڼې ګوڼې او د تمې خلاف زیاته کچه د مسافرو راتګ په تورخم کې نیول شوي ترتیبات له ستونزو سره مخ کړل او بې له دې چې څېړنه ورسونې وشي ننګرهار ته راداخل شول. دوی وایي اوس د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې مسؤلینو ته دنده سپارلې څو معلومه کړي هغه کسان چې له طبي څېړنو پرته راستانه شوي پیدا او تر طبي څېړنو لاندې ونیسي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل اوس په تورخم کې د راستنېدونکو لپاره د دوی د چمتووالي چارې په عادي شکل روان دي او کومه ستونزه نه لري.
په تورخم خرګوټي کې په روغتیايي خدماتي امنیتي برخو کې پر چمتووالي نیولې او هغه چمتووالي لمخه په لومړی ورځ د زر کسانو خو پلټنه موشو روغتیایی ټیسټونه موشو متاسفانه چې اخوان په هجومي ډول اته زره کسان پرته له دې چې دوی چک شي یا خروج او داخل ورته وویل شي دوی ترخم دروازه باندې دننه کیږي. هیڅ ډول د دوی تاخیر نه ده شوی. موږ هم په دې اړه تشویش لرو ولې له خلکو مو غوښتنه دا ده چې دوی په خپلو کورونو کې پاتې شي. په موږ په مرکز او ولسوالیو کې مسؤولیو ته لارښوونه کړې هغه کسان چې هغوی له پاکستان راغلي که چېرې وپېژندل شي دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي او د کورونو د باندې تګ اجازه ورنه کول شي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون سې شنبه د تورخم د ښاروالي مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د راستنېدونکو مسافرو لپاره په دغه ښارګوټي کې د کرنتین ترتیبات د مسافرو د کچې د زیاتوالي له امله له ستونزو سره مخ شول. د تورخم ښاروال راحت ګل زیارمل وویل سره له دې چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه همغږي شوې وه چې له زرو تر یو نیم زرو کسانو پورې مسافرو ته هره ورځ د راتګ اجازه ورکړي، خو زیاتوي چې له شپږ زرو زیاتو مسافرو ناڅاپي راتګ د دې لامل شو چې ورته جوړ شوي ترتیبات له خنډونو سره مخ شي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي وایي په داسې حساس وخت کې چې د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی، په کار نه و چې د تورخم دروازه دې خلاصه او خلکو ته دې د راتګ اجازه ورکړل شي. دوی وایي اوس هم وخت دی چې دروازه بیرته وتړل شي او که داسې ونه شي نو ننګرهار به د هرات له برخلیک سره مخ شي.
خبره دا ده چې دا باید وتړل شي تر اوسه چې پاکستان تړلی او اوس یې باید افغانان بنده کړي تر څو دغه وایرس مخنیوی وشي. دا په لسګونه شلګونه کسان نه دي چې دا هلته کرنتین شي، دا په زرګونه او سلګونو کسان د هغې ځنه راوړي او کېدای شي دا وایرس ورسره را انتقال شي. که چېرته دغه لاره بنده نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت به هم د هرات پره کم شي.
په ورته مهال راستنه شوي مسافر بیا وایي په تورخم کې د دوی لپاره په جوړ شوي کم کې په اوسېدو سره به ناروغ کسان هم د کورونا په ناروغۍ اخته شي. دوی وایي هلته د تم کېدو او کرنتین پر ځای د خلکو ته کورونو ته د تګ اجازه ورکړل شي تر څو د ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي او روغ کسان په ناروغۍ اخته نه شي.
روغ ناروغ نه ګوري، دوی روغ خلک راولي او په خیمو کې اچي. لاسې ناروغه کوي، خالي لاسې خلک بیمار کوي، ځکه چې دا خو مرض خو رشو د خلکو له ګڼوالي سره ارتباطات لري. موږ روغ خلک موږ تللي پاکستان ته تداوی دپاره راغلو، ملیین خوشحاله وي او د دې طرفدار وي. باید خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو کورو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکو په خبره په ځانګړي کرنتین ځای کې هغه کسان چې د کورونا وایرس نښې پکې ولیدل شي له هغو چې دغه نښې پکې ونه لیدل شي په جلا جلا ځایونو کې د کرنتین ترتیبات ورته په پام کې نیول شوي دي. د ننګرهار د چارواکو د معلوماتو له مخې راستنو شوو لپاره په تورخم کې بشپړ چمتووالی نیول شوی. له روغتیایي پرسونل نیولې د اوسېدو تر ځای او خوراکي توکو پورې هر څه ورته په پام کې نیول شوي دي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له امریکا وروسته کورونا وایرس تر ډیره اروپا ځپلې ده. تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کورونا په وایرس شاوخوا یو نیم میلیون کسان اخته شوي، درې اتیا زره هم مړه شوي دي او درې سوه نهه تنه هم بیرته رغول شوي دي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر څلور زرو تنه ته رسیدلی دی. په اروپا کې هم د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشرانو په وروستیو کې ځینې اقدامات کړي دي. نن هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د مالي وزیرانو د کورونا وایرس له امله د دې وچې پر اقتصاد د اغیزو په باب چې څه ډول کولی شي د اقتصادي ناوړه اغیزو مخه ونیسي په غونډه کې بحث وکړل. دا بیړنۍ غونډه جوړه شوې وه. منالی بشیر د دې موضوع جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د مالیه وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په پلانونو کې د دوغو هیوادونو د توپیرونو لری کولو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د دوی تمرکز د کووید 19 په غبرګون کې د اروپای ټولنې پر یو مهمه اقتصادي پالیسۍ و. د یورو ګروپ د رئیس ویاند لویس ریګو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د کووید 19 په عکس العمل کې د اروپایي اقتصاد د پالیسۍ لپاره کار روان دی، خو تر اوسه د دې ټولنې هیوادونه هدف ته نه دي رسیدلي. دغو وزیرانو د اپریل په اوومه نیټه د ویډیو کانفرانس له لارې غونډه وکړه. دوی په داسې حال کې خپل وړاندیزونه ورکړل چې په اقتصادي برخه کې فشارونه لا زیات شوي او د ویروس له کبله په کورو کې د خلکو له پاتې کېدو سره پر ټولنیز اقتصادي اغیز زیاتی سوی دی. د دوی د پلان مهم ټکی د ګډ اروپایی پور یا کورونا بانډ ورکول دی. د کورونا بانډ د وړاندیز له مخې به یو داسې یوروزون رامنځته سي چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو مالي وسیلې یا ابزار سره یو ځای سي. هدف یې د کورونا ویروس له کبله د اغېزمن سوي اقتصاد بیرته پر پښو درول دی. یو شمیر اروپایي هیوادونه چې پوروړي دي لکه ایټالیا او هسپانیا په دې برخه کې له اروپایي ټولنې یووالی غواړي چې د پور بار ټول په ګډه پورته کړي. فرانسې چې اغېزناک هیواد دی هم د داسې یوه وړاندیز ملاتړ څرګند کړی دی، خو بډایه هیوادونو لکه جرمني، هالند او فنلند د نورو هیوادونو د پور له پرې کولو ډډه کړې. دوی بیره لري چې مالیه ورکوونکي وګړي به یې د اروپایي ټولنې هغه غړي له اقتصادي بحرانه باسي چې پخپله یې سپما نه ده کړې. برلین او متحدان یې غواړي د اروپایي ثبات میکانیزم په نوم یو سیستم بیرته فعاله کړي چې د هغو هیوادونو سره په فنډ کې مرسته وکړي چې اقتصادونه یې د کورونا ویروس له کبله اغېزمن سوي وي. خو ایټالیا او هسپانیا بیا له دې وړاندیز سره مخالفت ښیي. دا سیستم په 2012 کال کې جوړ شوی و او شرایط یې ډیر سخت ګڼل کیږي. بډای هیوادونه استدلال کوي چې دا شرایط د اوسنی بحران له کبله کمیدای سي. همداراز د اروپایي پانګونې بانک له خوا د یو تضمین کوونکي فنډ په اړه هم بحث روان دی چې دیوال یا سوي شرکتونه وپیري، او همداراز یو داسې فنډ چې د کارکوونکو معاشونه ورکړي کني هغوی به بې دندې پاتې وي. اروپایي مرکزی بانک له مخکې لا د 500 میلیارد یورو یو پلان اعلان کړی چې په یورو زون کې حکومتي او سوداګریز پور پرې کړي او پر اقتصاد د کورونا ویروس منفي اغیز کم کړي. اروپایي کمیسیون بیا د دولتي مرستې او بودیجې قوانین اسانه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
عبدالواحد مدقق له لوګره په اس ام اس کې د ازادي رادیو براستولي د 813 شمېرې لارې لیکلي چې د لوګر مرکز پولي اعلی هم د کورونا وژونکي ویروس د مخنیوي لپاره وتړل شو. فضل کریم درویش له پکتیا ازازی اریوب لیکلی دی چې که افغان حکومت د طالب زندانیانو آزادول ودروي د سولې پر مختلې پروسې ته به زیان ورسوي. عبدالعزیز هم د کندهار بولډک څخه لیکلی چې افغانان حیران دي چې له دغو کارو څخه کوم یو ترسره کړي. د کورونا د مخنیوي حتی په د افغانستان د حکومت لخوا ډیر سست مختزی کور مودان. او وسم ستاسو څو پیغامونه اورو چې د ازادي رادیو په سپتون کې ماشین کې مو هم پریښي دي.
ستاسو ل پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه افغان په خبره کوم. زما د کندهار خصوصا د کندهار دا غوښتنه ده چې دغه مکتبونه چې دوی چفی کړل یا مدارس چفی کړل یا دوکانونه بند کړل، هغه شخصو چې بند شول اوس په کوڅو کې په کلو په بانډو کې موږ د انسانانو څخه داسې ستړي یو، داسې ستړي انسانان، داسې ډلې ډلې په کوڅو کې څنګه شنې شنې کوڅې دي چې ورته شلو چې زوی شاته ځوانان په هر کوڅه ولاړ دي، په کرکټ اخته دي، په فوټبال اخته دي، په ګین باندې اخته دي، په دې کې دغو باندې د دولت سره جدن دا غوښتنه کوي، جدن دا غوښتنه کوي د ځوانانو د دغه ماشومانو پر برابر باندې اولن خپل فامیل د مور پلار د فامیل د والدینو څخه دا غوښتنه کوو چې خپل ماشومان په کورو کې پابند کړي، درې اندازې پوري خو هر بیا هم د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي. د سرخانی او دوکانونو ډېر شو په دوکان کې به دوه نفره یا درې نفره حتی تر دوه پوري پوري ناست وو. اوس په هر کوڅه کې د هر دیواله بغل د هرې شرۍ پر بغل باندې وګورې نه سره ناستې چلو دې سره ناستې په دغه کوڅو کې ډېر یو د بل سره انتخابي نه دولت څخه جدن دا غوښتنه ده چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ری په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمه بجې کیدونکې دی. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو پر دې خبرې کړي چې سوله د بشري حقوقو په تامین کې څه ډول رول لوبولی شي او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت د هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې کندهار تاریخی ارزښت کتنه کړي. خو اوس پرشته جلال زی ته ورور کوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د کابل په ښار کې نن شپاره سوه پولیس ګمان شوي چې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون وویل چې د پولیسو 400 موټر به د کابل په ښار کې د بندیز د پولیسو کولو لپاره ګزمې کوي. د کابل په پلچرخي زندان کې یو شمېر بندیان لا کوي چې د نه خوراک احتساب یې کړی دی. دو زندانیانو نن د خپلو نومونو د پټولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې خوراکي مواد ډېر کم دي او خواړه بې کیفیت دي. هغوی هم دراز وویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې سره ژوند کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د پیسو نړیوال وچی صندوق د میلیارډونو ډالرو پور غوښتنه کړې ده. روحانی نن د خپل کابینې په غونډه کې دا خبر وکړه او ویل چې د ایران په وړاندې باید تبعیض یا توکري چلند ونیسي. د امریکا په نیویارک ښار کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمېر 400 تر ورسو دا شمېره پرون خبر شوې ده. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل شو او وګړو نږدې زر تنه زیات دي. د نیویارک والی اندرو کومو د دوشنبه په ورځ ویلي چې په کورونا وایروس تخته وګړو شمېر چې په روغتونونو کې بستر کیږي یو څه کم سوی، خو له دې کبله د مړو شمېر زیات سوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو، که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې حقوق لري او وجایب لري. چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خط چاپیریال زون ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه شي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق و حقوق وپیژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږه دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږه دغه خپل ازادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق پیژنو، د نورو حق و حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقو نه څنګه برخمن سي، او که چېرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ موتا ته یتیمان زیږي، موتا ته کونډې را په برخه کوي، موتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان. هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري.